د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه دیرش دقیقې دوام کوي او زحمت شبرې د امان امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې خبرو چې د افغانستان په مسله پکې څېړل کېږي. په کابل کې مو د جرمني د سفارت له تړلو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
جرمنین په کابل کې د خپل سفارت د تړل کېدو خبر تایید کړ. په کابل کې نن انتحاري حمله شوې ده. د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي ځواکونو پر یوه کاروان نن وسلواله حمله وشوه. او په پاکستان کې د نجونو د تعلیم فعال ملال یوسف زینن د لندن په بکینګهم ماڼۍ کې د انګلستان د برتانیې د ملکې الیزابت سره وکتل. جرمنی په کابل کې د خپل سفارت د تړل کېدو خبر تایید کړی دی. داسې ویل شوی چې د جرمني استخباراتو ته داسې معلومات ورغلي وو چې په کابل کې د دوی سفارت د حمله د خطر سره مخامخ دی. جرمني چارواکو په دې ارتباط ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي، خو وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط معلومات درته وړاندې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې نن د قابلبای سیمې ته نږدې و انتحاري حمله شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د دې حملې نور جزئیات نه لري. د ازادي راډیو خبريالان په سیمه کې د سرچینو په حواله وایي چې دا پېښه په موټر کې د ځای په ځای سو یو چاودیدونکو موادو د چاودیدو لامل شوې ده. وروسته به په خبرونه کې نور جزئیات درته وړاندې شي. نن د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي ځواکونو پر یوه کاروان انتحاري حمله وشوه. د بګرام ولسوالۍ امنیه قمندان حشمت مسلم نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکی پر موټر سایکل سپور و او وژل سوی دی. حشمت مسلم ویلي په حمله کې امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان په وینا ابتدایي څېړنو څرګنده کړې چې حمله کوونکی امین الله نومیږي، 15 کلن دی او د تخار اوسیدونکی دی. د حملې مسؤلیت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب اخیستی او ادعا کوي چې امریکایي ځواکونو ته ډیر زیان رسېدلی، خو امنیتي چارواکي د دوی ادعاوې ردوي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی په څو ورځو کې تاجکستان ته ولاړ سي. د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو برخې ویلي چې د دوشنبې د ورځې په سهار به د دواړو هیوادونو لوړو په چارواکي خبرې وکړي. ټاکل شوی چې دواړه لوري په خپلو کې په لوړه سطحه د دواړو اړخیزو همکاریو یو شمېر تړونونه هم وکړي. او په افغانستان کې د رواني لوی جرګې لپاره د تیاروي کمیسون وایي د دوی ابتدایي کارونه پیل شوي دي او ډېر ژر به د جرګې ورځ اعلان شي. مسؤلینو ویلي لویه جرګه د عقرب په میاشت کې جوړیږي، خو لا یې د دقیقې ورځې پر ټاکلو خبرې روانې دي.
دی وایي یو لس چمتو کیږي چې کوم کسان او له کومو ډلو څخه به په دې جرګه کې ګډون کوي. د ولسمشر د هدایت له مخې غالباً 3000 کسان به په دې جرګه کې ګډون وکړي او د معیار له مخې به هغه کسان انتخاب شي چې ښه تجربه ولري، ملي ګټو تجمن وي او په تیرو جرګو کې ګډون کړی وي.
تاسې د لوی جرګې د جوړولو لپاره د ځانګړي کمیسیون د دارالانشا د مرستیال نجیب امین خبرې واورېدې. وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اورېدلای سي. او د ایټالیا بي خبري سرچینې ویلي په هرات کې نن د ایټالوي او افغان ځواکونو په ګډ مرکز راکټي حمله شوې، خو چاته یې زیان نه دی رسولی. ایساف ځواکونو تر اوسه په دې ارتباط څه دی ویلي؟ په پاکستان کې د نجونو د تعلیم فعال ملال یوسف زینن د لندن په بکینګهم ماڼۍ کې د برتانیې د ملکې دوهم الیزابت سره وکتل. ملال یوسف زی سږ کال د بشري حقونو په برخه کې د اروپا د پارلمان معتبره جایزه سخاروف واخیسته او سږ کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره په کاندیدانو کې هم و. د اکتوبر په 12مه په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس برک اوباما سره وکتل او په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره یې هڅې وستایل شوې. د هالند پولیس وایي په دې اړه څېړنې کوي چې څنګه او د چا لخوا په هک کې د روسیې د سفارت د مامورینو د استوګنې ځای ته د ورننوتو هڅه شوې ده. پېښه پرون ناوخته سوې ده. د هالند مطبوعات وایي دا ودانۍ د روسیې په ډیپلوماتیک ماموریت پورې اړه نه لري، خو د روسیې د سفارت مامورین چې شمېرې نه دی څرګند هلته اوسېدل. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشویچ نن په مسکو کې د دې پېښې په اړه وویل چې د دوی مامورینو ته څرګنده شوې وه چې د دوی په غیاب کې څوک دغه استوګنځای ته ورغلي وو.
На место происшествия оперативно прибыла полиция и приступила к производству.
Дай полис держит до пиждайте рассидели от тирани по лице видит, а халанд до бахарнуи чара вазир ладе амала мазрат хуштай дай. Мушта ва колору че халанди чарваки ба пахпал ваки тули хати вакри чуда ди пешамилин у мандарси. دا په ورستیو کې د هغو پېښو یوه بله بېلګه ده چې د روسیه او هالند ترمنځ یې روابط ترخه کړي دي. رپورټونه وایي په هند کې په هغه بیړۍ کې د چې وسلې او چاودیدونکي مواد یې لېږدول 15 تنه نیول شوي دي. ویل کېږي چې دا بیړۍ د ادوان فورت په نوم د یوې امنیتي کمپنۍ ده چې مرکز یې په ورجینیا کې دی خو په سیرالیون کې ثبت شوې ده. رپورټونه وایي د بیړۍ لسو چلوونکو او 25 ساتونکو په دغه بیړۍ کې د موندل شویو وسلو اسناد نه درلودل. د رپورټونو پر اساس د بیړۍ چلوونکو د هند پولیسو ته ویلي چې د دوی شرکت د هغو تجارتي بیړیو د امنیت ساتلو لپاره کار کوي چې د هند سمندر په هغو سیمو کې تګ راتګ لري چې د سمندري غلو خطر زیات دی. په لیبیا کې امنیتي سرچینې وایي ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن په بنغازي کې د دغه هیواد د پوځي پولیسو د ځواکونو قومندان وژلی دی. او سعودي عربستان نن وویل چې د بحرانونو او جګړو د حل لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هڅې موثریت نه لري، نو په دې شورا کې یې خپله نوبتي چوکۍ رد کړه. سعودي عربستان ته پرون د یو شمېر نورو هیوادونو تر څنګ په امنیت شورا کې د غړیتوب نوبت وررسېدلی و.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د ناټو دفاع وزیران غواړي په افغانستان کې د خپل ماموریت مسله تر 2014 کال مخکې او وروسته وڅېړي. بیا به واوري چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د بهرنیو ځواکونو د پاتېدو لپاره په کابل کې د جرګې جوړولو هڅې ګړندۍ شوي. په کابل کې د جرمني سفارت تړل شوی او یو شمېر افغان څېړونکي د برلین دی پریکړې اندېښمن کړي.
دا ډېر منفي اغېز لري او منفي اغېز یې دا ده چې هم روحیه د افغانستان د میتور ونونه ضعیفېږي، هم د خلکو منځ کې یو ترس رعب او تشویش پیدا کوي.
د لوګر د وژل شوی والی ارسلا جمال د وژنې د پیښې په اړه د لوګر د ولایتي شورا د مشر څرګندونه خبرو.
سره له دې شدید امنیتي تدابیر وخت زه یقین لرم چې د ملک نه بهر د تاسیسات ډیزاین شوی د طرحه شوی.
او په دې خبرونه کې د یو امریکایي سناتور څرګندونه خبرو چې په پاکستان کې د یاغي بلوچانو د حقونو غوښتنه کړې. د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې په کابل کې نن 14 شوه سیمه ته د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین ورغلې لده بو وورو چې پېښه څنګه ده. لودین صاحب مهرباني.
ډېر مننه چې برخه کرمونه تاسو ټول اوریدونکو ته. شاوخوا 15 بجې د کابل جلال آباد په لوی لار د ګمرک په سیمه کې او دغه سیمه د کابل بای کوم هم یادېږي. دلته د بهرنۍ ځواکونو د یو کمپ مخې ته موټر بم چاودنه شوې ده چې تر شپې مخکې هم د دې چاودنې دودونه او لمبي ښکارېدلې. دغه چاودنه د کمپ په دروازه کې شوې او دلته چې موږ له امنیتي ځواکونو سره خبرې وکړې، البته تر اوسه رسما کوم چارواکی په دې اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي، خو د دې د معلوماتو له مخې دغه کمپ د امریکانو کمپ دی او د ګرینویچ په نوم دی. خو تر اوسه د تلاشاتو په اړه او دا چې د دې حمله هدف به کمپ او کدلته په دې سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو قطار پرې اړه ضد نفیس او وزید تر اوسه دقیق معلومات نشته.
لودین صاحب، یعنی لاره تر اوسه پورې هم تړل شوې ده؟
بله، د کابل بای په سیمه کې باید ووایم چې د کابل جلال آباد لویه لاره بنده ده. سیمې ته افغان امنیتي ځواکونه راغلي، لکه شیبه مخکې د ملي امنیت ځواکونه هم د تصفیې لپاره د چاودنې سیمې ته ورغلل، خو تر اوسه د دوی تصفیه نه ده پای ته رسېدلې. خو چې کله تصفیه ختمه شي رسنیو ته به معلومات ورکړي چې څوک د تلفات شمېر څومره و
او حمله د چا لخوا شوې. ځینې نتایج شوي راپورونه دا وایي چې له چاودنې وروسته ډزې هم سوي دي. دا خبره تاسو تاییدوي؟
بله، په سیمه کې یعنې د چاودنې وروسته تر شلو دقیقو پورې د خال ډزو اوازونه هم اورېدل کېدل. خو دلته چې موږ له امنیتي ځواکونو سره دا مسله شریک کړه، هغوی وویل چې دا ډزې دننه په کمپ کې بهرني ځواکونه کوي او زمونږ کې په دې موټر کې چې ځینې ناچاو د مواد پاتې وو د هغو د ګاز اوازونه هم اورېدل کېدل. خو اوس دا لس 15 دقیقې کې چې داز نه اوریدل کېږي او د دغه چاودنې اور او لوګی هم کم شول او سیمې ته د تفصیل لپاره میتیزاقونه ورنږدې شول او سیمه اوس هم کلا بنده ده.
اسدالله الدین مننه. وام اوریدل چې د کابل بای په سیمه کې چاودنه شوې ده او که مو چیرته د دې چاودنې په اړه نور معلومات ترلاسه کړل د ازادي راډیو له روانې خبری مجلې په ترڅ کې به له تاسو سره شریک کړو. البته بل خبری مجله هم لرو په هغه کې هم دغه موضوع پسې تعقیبو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا دفاع وزیر بروکسل ته ځي چې د افغانستان پر مسلې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د ناټو په غونډه کې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د ناټو د پوځیانو د شمیر په اړه خبرې کیږي. روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د افغانستان او امریکا پر امنیتي موافقې مفصلې خبرې وکړې او پر ډیرو اختلافي مسایلو سلا شول. امنیتی موافقه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادو د یو شمیر پوځیانو پاتې کېدو ته لار هواروي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو د شمیر په اړه د خبرو لپاره د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون په خاطر د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ بروکسل ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر مسأله لا حل شوې نه ده. د سی این این تلویزیون د راپور لمخې داسې نشي نشانې څرګندې شوې چې شایي ډېر لږ شمیر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. سی این این تلویزیون وایي چې د پینټاګون څو چارواکو ورته ویلي چې اوس اصلي تمرکز په دې دی چې په افغانستان کې د ناټو د غړو هیوادونو او امریکا ټول ټال د 8000 او 2000 ترمنځ پوځیان پاتې شي. د دغو پوځیانو په منځ کې به د 3000 او 4000 ترمنځ د ناټو د غړو هیوادونو وي او پاتې نور به امریکایان وي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی وویل دا هم ممکن ده چې د پوځیانو په نهایي شمیر کې یو څه بدلون راوړل شي، خو د پوینا د ځواکونو شمیر به ډیر تغییر ونه کړي. دغه امریکایي چارواکی چې نه یې غوښتل نو می څرګند شي، دا هم وویل ک په دې پریکړه وشو چې تر 8000 دی لږوي په داسې حالت کې به دا پوځیان اغیزمن نه وي. د سشکاري چې د ناټو د غړو هیوادونو حکومتونه او همدارس د امریکا دفاع وزارت لیواله نوي چې په افغانستان کې زیات شمیر پوځیان پریښودل شي، په چیرې بیا په دې خاطر چې د امریکا دفاعي بودیجه کمی شي. سی ان ان وای د اوباما حکومت به پراتونکو ډیر شورزو کې په دې اړه پریکړه وکړي چې په افغانستان کې څومره پوځیان باید پریښودل شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکا پوځیان د افغانستان او امریکا د امنیتي موافقې په صورت کې پاتې کیږي. افغانستان او امریکا د دې موافقې پر اکثرو شرایطو موافقه کړې، خو یوازې د قضایي مسؤلیت پر سر د دوړو خو ترمنځ اختلاف حل شوی نه دی. د افغانستان ولسمشر دا مسأله لوی جرګې او ملي شورا ته پریښي چې په اړه یې پریکړه وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تیر شپه یو ځل بیا وویل چې په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو د قضایي مسؤلیت پر مسالې د پریکړې لپاره په راتلونکو څو اونیو کې لویه جرګه دایره شي.
پر دې موضوع د فیصلې صلاحیت د افغانستان د حکومت کار نه دی، دا د افغانستان د خلکو صلاحیت دی چې مشورتي عنعنوي لویه جرګه یې تمثیل کوي او بیا د افغانستان د ملي شورا قانوني صلاحیت دی چې ټول قرارداد وګوري او فیصله پری وکړي. دلته باید د دې خبرې یادونه وکړم چې یوازې او یوازې زموږ په هیواد کې د سولې او امنیت تامین د امریکا سره د امنیتي قرارداد تضمین کولای شي. که د افغانستان خلک امن نه وي، سوله نه وي، نو امنیتي قرارداد به زموږ هیڅ په درد ولخري.
د امریکا دفاع وزیر هیګل او د ناټو د نورو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ته د بروکسل په غونډه کې د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړی شي. د ناټو ګڼ خړی هیوادونه د ډیر وخت لپاره په افغانستان کې د پوځیانو پریښودو ته لیواله نه دي، ځکه به هیګل هڅه وکړي چې د دغو هیوادونو په اصلي او حقیقي ژمنې ځان پوه کړي.
تاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې دا مسله وڅېړل شي چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې څومره بهرني ځواکونه پاتې شي او آیا هغوی ته اړتیا شته که نشته. د دغو ځواکونو د پاتېدو لپاره ټاکل شوې په کابل کې راتلونکې میاشت جرګه جوړه شي او هغه پریکړه وکړي. د دې جرګې د کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین ازادي راډیو ته نن وویل چې دوی د اختر په ورځو کې هم په کار لګیا او د جرګې د مهالویش کارونه تر یوې اندازې مخته تللي دي. له دې پرمختګه له کابله د اسدالالدین پور راپور کې خبرې شو.
د لوی جرګې د چمتووالي کمیسیون وایي چې کارونه یې په ښه توګه پر مخ روان دي او په راتلونکو څو ورځو کې به د دې جرګې د جوړېدو دقیقه نیټه هم وټاکل شي. د دې کمیسیون د دارالانشا تخنیکي مرستیال نجیب امین وایي چې په دې جرګه کې به د بیلابیلو ډلو لخوا شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي. ښاغلی امین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې جرګې د مهالویش خام مواد هم برابر کړي، خو هر کله چې کمیسیون تصویب کړي له رسنیو سره به یې شریک کړي. دای وایي یو لس چمتو کیږي چې کوم کسان او له کومو ډلو څخه به په دې جرګه کې ګډون کوي. له همدې کسانو سره اړیکه نیول کیږي او ټولو ته بلنه ورکول کیږي. شاید له 14 کټګوریو یا ډلو څخه خلک په دې جرګه کې ګډون وکړي. د ولسمشر د هدایت له مخې غالبا 3000 کسان به په دې جرګه کې ګډون وکړي او د معیار له مخې به هغه کسان انتخاب شي چې ښه تجربه ولري، ملي ګټو ته ژمن وي او په تیرو جرګو کې ګډون کړی وي. دغه لویه جرګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند پر سر د سلا مشورې لپاره په عقرب میاشت کې په کابل کې جوړیږي. ولسمشر حامد کرزی د تیر شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د دې سند په ځینو برخو موافقه ته رسیدلی، خو د امریکایي ځواکونو د قضایي خوندیتوب مسأله تر اوسه نه ده حل شوې. ښاغلی کرزی وویل چې امریکایي ځواکونو ته له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د قضایي خوندیتوب د ورکولو پریکړه هم د لویې جرګې کار دی. د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي او دفاعي سند کې د امریکایانو د قضایي خوندیتوب مسأله جدي ستونزه ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې که افغانان دا ورسره ونه مني ممکن دغه سند لاسلیک نشي. ولسمشر حامد کرزی له لوی اختر څخه د مخه د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ و دیرش کسیز کمیسیون ته دنده وسپارله چې د دې لوی جرګې جوړېدو ته چمتووالی ونیسي. له دې سربیره د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ایوب سالنګي په مشرۍ یو بل کمیسیون ټاکل شوی څو د دې جرګې لپاره ښه امنیتي پلان جوړ او عملي کړي. له زیاتو هڅو سره سره ونه توانېدو چې د لوی جرګې د امنیتي کمیسیون له وروستیو پرمختګونو خبر شو، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې یاد کمیسیون به له کومې ستونزې پرته خپل کارونه بشپړ کړي.
زموږ امنیتي ځواکونه کاملا دې ته امانه دي اوس او کولی شي چې په ښه توګه باندې په داسې لویو سیاسي غونډو او برنامو امنیت ونیسي. کورنۍ چارو وزارت ارشد معین صاحب معذرت شوی دی او ډېر ژر به پر هغه جزئیاتو باندې کار وسي تر څو د جرګې دپاره امنیتي پلان بشپړ سي. یعنی هغه امکانات چې ضرورت دي هغه موجود شته او انشاءالله به هېڅ کوم خاص ستونزه ونه وي.
افغان حکومت نږدې 2 کال وړاندې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکارۍ د سند په اړه هم مشورتي لوی جرګاره او بلله او د جرګې له پریکړو وروسته له واشنگتن سره دغه سند لاسلیک کړ. تر اوسه معلومه نه ده چې د راتلونکي لوی جرګې ګډونوال به له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه افغان حکومت ته څه ډول مشورې ورکړي، خو داسې انتقادونه موجود دي چې ممکن دغه جرګه د ټول هیواد استازیتوب ونه کړي. که څه هم افغان حکومت او امنیتي کارپوهان له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند ګټور بولي، خو د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ګډون ځینې نورې کړۍ د دې سند د لاسلیک کېدو مخالفت کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې په کابل کې د جرمني د سفارت تړل کېدل د افغان حکومت حیثیت ته لویه ضربه ده. دغه اندېښنې وروسته تر دې پیدا شوې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن تایید کړه چې د احتمالي امنیتي ګواښونو له امله یې په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالالدین پور راپور کې.
ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د جرمني د سفارت تړل کېدل او هغه هم په اوسنیو حساسو شرایطو کې د افغانستان حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي. افغان کارپو او پخوانی ډیپلومات احمد سیدی وایي دا مسأله په سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغانستان حیثیت ته یو لویه ضربه ده. ښاغلی سیدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع کېدلی شي د هیواد په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو منفي اغیز وکړي.
بستر سفارت ها در وضعیت موجود در افغانستان
په اوسنی حالات کې د سفارت رال کېدل د افغانستان او افغان حکومت حیثیت ته په ملي او نړیواله کچه یو گزار دی. کله چې د یو هیواد سفارت فعال نه وي، ډیپلوماټیک تګ راتګ نه وي، اړیکې نه وي، طبیعي خبره ده چې د هغوی سیاسي، اقتصادي او پوځي مرستې له خنډونو سره مخ کیږي او افغانستان له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
د افغان کارپوهانو ترمنځ دغه اندېښنې وروسته له هغې پیدا کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې په کابل کې بل سفارت تړلی دی. د راپورونو له مخې جرمني د هغه هیواد د استخباراتو په اشاره په کابل کې خپل سفارت د احتمالي امنیتي ګواښونو له امله تړلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جرمني د سفارت مسؤلینو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ځینې نور کارپوهان بیا د جرمني پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې د سفارت د تړلو موضوع یې باید له افغان حکومت سره همغږي کړی وای. افغان څېړونکي متي الله خروټي ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني دغه خپل سره اقدام د افغان ځواکونو او عامو خلکو پر روحیه بد اغیز کوي.
دا ډېر منفي اغیز لري او منفي اغیز دا ده چې هم روحیه د افغانستان د امنیتي ارګانونو ضعیفېږي، هم د خلکو په منځ کې یو ترس رعب او تشویش پیدا کوي. دا خود په خود د دواړو ملکونو ترمنځ هغه روابط او صمیمیت او اړیکې مخ په کمال وړي. نو که چېرې احیانا دغه وده ده که دا مسله چې وایي د افغانستان حکومت سره افغانستان خلکو سره مشارکه وله، دا هم د دوستی نښه و، هم د اعتماد نښه و، هم د دوستی د تداوم نښه و.
جرمني له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو له ډلې څخه دی چې په تیرو کلونو کې له دې هیواد سره په اقتصادي، پراختیايي او امنیتي برخو کې مرسته کړې. افغانستان تیر کال له جرمني سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړ. که څه هم د دوی د سفارت تړل کېدو دا اندېښنې پیدا کړي چې ممکن جرمني له افغانستان سره خپلې اړیکې کمې کړي، خو جرمني چارواکو له دې وړاندې تل له افغانستان سره د مرستو په دوام ټینګار کړی. د هیواد ویلي چې ممکن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د شپږو یا اتو سو په شاوخوا کې عسکر هم پرېږدي.
په کابل کې د احتمالي امنیتي ګواښونو له امله جرمني خپل سفارت تړلی. بیا هم په افغانستان کې امنیت ته د اندېښنې په اړه مطلب لرو، خو له مرکزه شمال او شمال ختیځ ته مخه کوو. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د بیا امنیو په اړه د 209 شاهین قولي اردو چارواکي وایي چې د مرکزي اسیا د هیوادو قاچاقبران پکې لاس لري. د همدې قولي اردو د مشر څرګندونې له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
له دې سره چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د 209 شاهین قول اردو امنیتي چارواکي په روان کال کې د مخالفینو د له منځه وړلو لپاره د مختلفو پوځي عملیاتو په لاره چولو څخه خبر ورکوي، خو بیا هم په شمال او شمال ختیځ زونونو کې د 209 شاهین قول اردو مشر جنرال زلمی ویسا ادعا کوي بهرني قاچاقچیان د داخلي مافیا په مرسته سره د شخصي ګټو ترلاسه کولو او له شمالي سرحدي ولایتونو څخه بهرني هیوادونو ته د قاچاق لپاره ډېر وخت له افغان امنیتي ځواکونو سره مصالحانه جګړه تر سره کوي.
دا قاچاق دا حلقه ده چې هم د زموږ داخلي مافیا او هم د خارجي مافیا سره د یو ځای د چون منفیات سره شریک دی. دا کار کوي نو هغه دوی مختلفې لارې لري چون موږ ډېر اوس سرحد لرو د دې مملکتو سره.
جنرال ویسا وایي نه یوازې په شمالي سرحداتو کې د مرکزي اسیا هیوادونو قاچاقبران د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په نامه کې ښکیل دي، بلکې د هیواد په شمال ختیځ مختلفو ولایتونو کې بل خصوص بدخشان کې مخالفین او قاچاقبران له ستراتیژیکو سیمو څخه په استفادې سره د هیواد نورو شمالي ولایتونو ته راځي او د نامه یو رامنځته کولو ترڅنګ له امنیتي ځواکونو سره مصالحانه جګړه ترسره کوي، چې په یادو شویو سیمو کې ډیری د نامه رامنځته کول د بهرني قاچاقبرانو او داخلي مافیا په شخصي ګټو راڅرخي. پاره یې د 209 شاهین قول اردو قماندان ازادي راډیو ته وویل
دشمن کوشش کوي چې د پاکستان څخه یا د مختلفو لارو څخه راشي، یا د چون موږ د درو مملکتو سره هم سرحد د درو لارو کله کله داسې څوک څه نه څه راځي چې هغه هم ډېر د اساسي بیسې د شخصي منفیات قاچاق کې و.
د 209 شاهین قول اردو قماندان په شمال زون کې وایي چې مخالفین له افغان ځواکونو سره د مخامخ مقابله توان نه لري او ډیر وخت چې په شمال ولایتونو کې تخریبي کړنې ترسره کوي پکې د مرکزی آسیا هیوادونو او داخلي مافیا لاس لرل بولي، چې د مخدره توکو او نورو قاچاقي اموالو د قاچاق او بهر ته د انتقال لپاره غواړي له افغان امنیتي ځواکونو سره په مصالحانه جګړه لاس پورې کړي، چې ډیر وخت د دولت دولتی ځواکونو لخوا سرکوب شوی دی. په داسې حال کې د شمال زون امنیتي چارواکي د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په نام نیو کې بهرني قاچاقبران په لاس لرلو تورن بولي چې په کراتو د تاجکستان او روسیې دولت په یادو هیوادونو کې د مخدره توکو د کچې د ډیروالي علت د افغانستان په شمالي سیمو کې د قاچاقبرانو پر مخ د سرحد خلاص پاتې کېدل په ګوته کوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د لوګر د ولایت شورا رئیس وای چې درسلا جمال د ترور د سیسه په ډیره لوړه کچه پلان شوی و. عبدالولی وکیل نن ازادي رادیو ته په کابل کې وویل چې د دې حمله پلان له هواده بهر جوړ شوی و. سره له دې چې دا مهال یو پلاوی درسلا جمال د وژنې مسأله څیړي، خو عبدالولی وکیل وای چې دا مسله باید په ډیر جدیت سره وڅیړل شي. د لوګر د ولایت شورا له رئیس سره په کابل کې زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې سربیره چې درسلا جمال د ترور په اړه دا مهال تحقیقات روان دي، نو د دې تحقیقاتو د جدیت غوښتنه څه مفهوم لري؟ عبدالولی وکیل په ځواب کې وویل
سلا جمال یو ستر شخصیت او هغه یو ملي شخصیت او هغه نه تنها د لوګر د خلکو بلکې د ټول افغانستان لپاره د خیر او د عمران او د بسازي یو خوب مفکوره درلودل. هغه یو تخنیکی شخص او هغه سره ډیر داسې پلانونه او رازونه چې هغه په عمل کې پیدا شوی وي، نه تنها لوګر بلکې د افغانستان د انکشاف لپاره ونه استفاده کیدله. د دې تورور د دې لمنځه وړل د پټه لوړه کچه ده او د دې تحقیقات هم ډیر جدي او په لوړه کچه به تر سره شي.
ډاکټر صاحب، سره د دې چې له دوه ورځو مخکې د لوګر جامع مات تر امنیتی کنټرول لاندې وو، ویل کېږي چې تاسو سره ځینې شکونه پیدا شوي، کېدای شي وای چې دا شکونه مصدي؟
موږ شک په دې نه ده چې په داخل کې یا په پولو امنیتی ارګانونو باندې موږ فکر وکړو شک په چا وکړو چې دا په دې پروسه کې دي چا لاس وي. د دغه سي په پیښه لپاره څوک دی بدنامي یو پلان تر هکې سره لډیر شدید امنیتی تدابیر وو، نو دې کې بلول لاس موجود وي. زه یقین لرم چې د ملک نه بهر د تاسیسات ډیزاین سوي دا تر هڅه وي منفجره مواد به ډیر باندې بس ورید نوی امال فکر او دا کار چې چا کړی دا د خپل وړه کچ سره دا
سه وځي. همشته ډاکټر صاحب چې خپل د حکومت کسان په اونه په دې حمله کې خکیل دي، ځکه چې دوه ورځې مخکې جمعه تر کنټرول لاندې وو او په دې ورځ هم ولی مخکې دي چې جمعه تر نه وځي نور کسان تلاش کېدل، څه د احساسو جواب په دې
ورکړي؟ هیڅ کله به د حکومت کسان به دې کې شامل نه وي. عملیتي ارګانونه حتی په ډېر احتیاط سره کوم د دې وسوالو طالبانو له سویره ملوړ کار سره دا
خپل والی سه په دیش پورزو کې په لوګر ولایت کې هغه ځمکه کې چې غصب شوی وي هغه بیرته د حکومت ملکیت ته راوړل. فکر نه کوي چې دا بعد د قتل یو انګیزه و؟
خلکو ته خو کله چې پیښه وشي او ورکوي ورکه په ارتباط باندې خلک مختلف شکونه کوي. دا به وي د ځمکو د بیرته لاس ته راوړل او یادې دا مسلې دی. والی صاحب د قتل په برخه کې د سوین ډیر ټیټي وي، دا نورمال کارونه دی او هر څوک د خپل ماموریت په وخت کې کوي. په دی والی صاحب په دی
نو دا دی تاسو ویل ډاکټر صاحب چې والی صاحب د لوګر د پرختیا لپاره بیلابل پروګرامونه درلودل او کچیرته عملی شي وای ممکن لوګر ډیر د پرمختګ خواته ګام اخیستی وای. تاسو په نظر تاسو په لوګر کې اوسې د والی صاحب د مرګ انګیزه تاسو څه بولی؟
همدغه دلایل دي چې هغه د لوګر انکشاف غوښته، هغه لوګر غوښته چې د کابل لپاره یو متبادل نږدې ادرس اوسېږي چې په کابل فشار کمی په مختلفو عرصو کې لوګر د کابل د نیازمندوی لپاره یو جواب وای. هغه په صنعتي برخه کې وي، هغه د انکشاف په برخه کې وي، هغه خاطر د هوایي میدان په برخه کې چې هغه د حکومت تر هدر لودل، د په هنتون په برخه کې ډېر نور داسې دلایل و چې والی صاحب درلودل. په خلاص باندې زه ویلی سم ټول هغه کسان چې د افغانستان د عزت او د خوشحالۍ لپاره کار کوي هغه د دا ډول پیښو قربانۍ شوي دي.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولی وکیل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس یو غړي د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې په بلوچستان کې خپل استبدادي اقدامات بند کړي. د امریکایي کانګرسمن د بلوچستان د کړکیچ په اړه د بحث لپاره په بلجیم کې جوړې شوې غونډې ته په خپل بیان کې ویلي د امریکا خلک د خپل برخلیک ته ټاکلو لپاره د بلوچانو د هڅو ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي جیم سنسن برنر د اسلام آباد له چارواکو غوښتنه وکړه چې د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د بلوچ وګړو د حق درناوی وکړي. سنسن برنر د څرګندونې په بروکسل کې د بلوچستان د کړکیچ په اړه د بحث لپاره جوړې شوې غونډې ته په خپل پیغام کې کړي. دا غونډه چې عنوان یې وو د بلوچستان د برخلیک انکار، په بروکسل کې د اروپایي پارلمان په ودانۍ کې جوړه شوې وه. سنسن برنر چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د عدلی او قضایي کمیټې غړی او د جرایمو، ترور او ملي امنیت د فرعي کمیټې غړی دی، پر اسلام آباد غږ وکړ چې په بلوچستان کې خپل استبدادي عملیات بند کړي. د زیاته کړه امریکایان د خپل برخلیک د ټاکنې لپاره د بلوچستانو له غوښتنې سره هم نظرې دي. د امریکایي کانګرسمن زیاته کړه د پاکستان د واکمنۍ له ژغ څخه د بلوچستانو خلاصون نږدې اوه لسیزې وخت ونیو، خو د بلوچ فعالانو د مبارزې په وړاندې د پاکستان حکومت له غراوالو گاډو، توپونو او هوایی حملو څخه کار واخیست. کانګرسمن سنسن برنر په خپل بیان کې لیکلي، زه د بلوچ وګړو د ازادۍ او خپلواکۍ ملاتړ کوم. دی وایي دا د بلوچانو حق دی چې د خپل راتلونکي په اړه پخپله پریکړه وکړي. نوموړی زیاتوي چې بلوچان ډیر ښه پوهیږي چې څنګه د خپلو خلکو حقونه خوندي کړي. په بروکسل کې د بلوچستان د کړکیچ په اړه د بحث غونډې ته د اروپایي پارلمان پولنډي غړي ریچارد چارنیتسکي، د کاناډا د پارلمان غړي روس هیبرت، د ملګرو ملتونو د کډوالو په کمشنری او اروپایي ټولنه کې د بلوچستان استازي مهران مری او د بلوچستان کور په نوم د نوې جوړې شوې تحقیقاتي ټولنې مشر طارق فتح هم ویناوې وکړې.
د امریکا د کانګرس د یو غړي سرګندونې مو واورېدې چې وایي